درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوې احترامات مقبول کې قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراکت وایم د نن ورځې درس موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به راتلو او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. خوږ او کلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی، د افغاني مشهورو مېرمنې پیشنه او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. بولو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زه زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښه او کلري زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې نهه ویشتم لوست موضوع میرمن تورپیکۍ ده. لولو چې میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکۍ. میرمن تورپیکۍ یوه توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په یو شپېته زره زریز ځواک سره چې یو لک باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږه زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکۍ یو توریالی پښتنه او اڅکزي پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر یو شپېته زره کسیزه ځواک سره و او د دې سره یو لک باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د یو شپېته زره کسیزه ځواکونو سره چې یو لک باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغه افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای می جار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راووښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای می جار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارم زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي درنو خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي یعنی کله چې د جګړې ټکر ته ځي نو دا د بیت ورته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ټکر ته ځي او تورپیکي ځخ پر کوي یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیری تورې د جار سم د غلیم وینه به یو ګرانه مین په وینو رنگ تورې دې راوړه یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دې جار سم د غلیم وینه به یوه درنه مینه په وینو رنګ توره دې راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهوري غزا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې شزي له درې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې کله چې دوی دواړه شهیدان شول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص بله او هلته خاورو ته وسپارل شول خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي دی ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړي او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغه سې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي یعنې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډیر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې د هغوی د ژوند په حق له معلومات نشته خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونه څخه یادونه نه ده سوې د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی خوشا و گلالی زده کونکو و سام دلوست با دی برخه که در درس تلندیز پر لور بندی رزو چه اینن رز ملوستاسو در درس لندیز سو یا هم در درس کلاسامو سو نولو چه تورپیکی پشتنه یو توریالی پشتنه او سگزی پیغله و چه اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غذا په هدیره کې شخص ول خوشاګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې مراو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولډک باندې، کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول، او میرمن تورپیکی د خپل وند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیسته وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي، او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي، او دواړه د بولډک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولډک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي، او د خپلواکۍ په دې جګړې کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل، چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه، او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ، او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایست چې میرمن تورپیکی څوک وه، او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه هله او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنوز د کون کو د تل پس یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زکون کی برتر او جوړه صحت مند او سجه د صحت چمه په پتن وی. خو جو ګل ریز کون کو لکه سرنګ چې زمو راستا سو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغه د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل، او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو، او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو او ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنا او ګللی زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوږ او ګللی زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو ستاسو لومړی سوال چې دی د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږه او ګللی زده کوونکو هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسیږي یا هم دوی یا هم درې یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسیږي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع مېرمن حمیده د لولو چې مېرمن حمیده څوک ده؟ مېرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله مېرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پاچا صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوږه او ګللی زده کوونکو لولو چې مېرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه مېرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور وو، د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده چې په هغه وخت کې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی مېرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلي کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیده خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، مېرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زباني مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. مېرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. مېرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې مېرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خبرونو کې خپرېدل. یعنی مېرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله او همچنان مېرمن حمیده کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیشلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنگینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنې میرمن حمیدی خپل زیات شمیر آثار او نثرونه د دې کلی دي په هغه کې د اسلام سپیشلي عقیدې افغاني پت عزت د غیرت او هیواد پالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپل په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډیره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډیره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 لمریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډیره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدی د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ایز ما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالی شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه، یاد زمانه به را سره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولوچی میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې و زده کړي یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړي او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړی او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1920 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالم او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوی ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله من دیم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان، او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړئ او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنې خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلی دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنه زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چاري به مو شپور مخته تاسو ټولو ته شرغاست وایم. د نن ورځې لوست په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي وره سره ملتیا وکړي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده، څنګه کولای شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیزه پرېږدي، او څنګه کولای شو د دې ترمنځ دغه اړیکه شکو تر څو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني ارامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعات باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات ترلاسه راوړو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي به تاسو سره ملتیا وکړي. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني ارامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا تاسو ورسیږي. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دي، هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات بیا زموږ پر خوب باندې مستقیمه اغیزه لري او کولای شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې د غاړه تاثیر وکړي. مثلا کچیرې زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر کچیرې د خوب او احساساتو ترمنځ د غاړه ناسمه و یا اړیکه شنه و، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې هغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بيدی شو یا کله چې خوب کوو، د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل دغه فعالیت دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی، ادامه ورکوي. د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بيدی شو، زموږ بدن آرام کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي، چې